دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. د نن ورځې اخیری خبری غړي کې ز ګل آیاز او فرخند اسد درته هرکلی وای. په دې خبری سات کې د قبایلی سیمو خبر پختونخوا پاکستان له قبایلی سیمو څخه بیا پورکړل شوو خلکو او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خپرو. خو لومړی وار وکړو فرخند اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان په گلگت بلدستان کې د هلیکاپټر راپریوتو په پیخه نن څوک لمانځل کیږي. تیر شپه په سواد کې د امن کمیټې یو غړی وسوالو په ډزو وژلې دی او په عراق کې د جیل د ماتېدو په پیخه کې سلویخ قیدیان تښتیدلي ډېر وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت په گلگت بلدستان کې د هلیکاپټر د راپریوتو په پیخه چې پکې د غیر ملکی سفیرانو په ګډون اووه کسان وژل شوي نن د سوګ اعلان کړي. په وژل شوو کسانو کې د ناروی او فلپاین سفیران او د ملیزیا د سفیر میرمن شامل دي. د وژل شوو کسانو مړي نن د اسلام آباد نورخان هوایي اډې ته رسول شوي دي، چیرته چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمول یو شمېر حکومتي او پوځي مشران په دغه وخت موجود وو. دغلته د سپین سفیر یاویر سانچیز میډیا سره په خبرو کې وویل زه په یو بل هلیکاپټر کې وم چې دغه جاز شاته و چې له بده مرغه دا پیښه وشوه. دا یوه بده پیښه وه. موږ سره امنیتي چارواکو او ځایي خلکو ډېره مرسته وکړه. بلخوا د بهرنیو چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری تیر شپه په خپله خبری غونډه کې د وسوالو هغه داوی رد کړی چې وایي دغه هلیکاپټر دوی وشتلې. په پیښه کې د هلیکاپټر دوه پایلټان هم مړه شوي او په ژوبلو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبی افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او د رومانیا د سفیرانو په ګډون اته بهرنیان دي چې روغتون ته رسول شوي دي. دا پیښه پرون په داسې وخت وشوه چې وزیر اعظم نواز شریف د گلگت بلدستان د نلتر په سیلانۍ سیمه کې د چیرلفټ د یوې منصوبې پرانیستلو ته د یو شمېر هیوادونو سفیران او بهرنیان میلمستیا ته وربللي وو. په سواد کې د امن کمیټې یو غړی وسوالو په ډزو وژلې دی. د چارباغ پولیس ثانې مشر اس اچ او حیات علی شان مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه په دې سیمه کې وسوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت جوبل کو چې هسپتال ته په لاره سا ورکړه. د وژنې پر تحریک طالبان خراساني ډلې په غاړه اخیستې. څو ورځې وړاندې هم د سواد په کمبر سیمه کې وسوالو د امن کمیټې یو غړی اکبر علی ناچار وژلې وو. په سواد کې په تیرو شپه کې میاشتو کې تک اسان د هدفي وجنو ښکار شوي چې د ځینو پړاو سوالو طالبانو منلې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوز دیر په حال کپی کې 95 باندې شوو وروستیو زمینی انتخاباتو کې ښځې له ووټ اچولو منع کړل شوې وي. بلخوا پرون مازیګر د خیبر پختونخوا د ښځو د حقونو د څارنې سرکاري کمیشن په یوه خبري غونډه کې په سیاسي ګوندونو نیوکې وکړې. د کمیشن مشر نیلم تورو په دغه وخت وویل
موند سرکار نه دا ریکوست کو دا ډیماند کو ریکوست نه ډیماند کو چې دا الیکشن نل او وایټ کنسیډر کی چې کم ملک 52% پاپولیشن ریپرزینټ نکی هغه ملک په ترکیو کی.
بلخوا سیاسي بلخوا الیکشن کمیشن پرون په خپل یو خبر پانه کې ویلي چې د سکه اسمه ګام پورته کولو مخکې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری او د یادې حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړي چې د دې خبرې وضاحت وکړل شي چې ولې خځې له ووټ اچولو منع کړل شوې دي. د خیبر ایجنسی په باړه کې د پوځي عملیاتو له وجې بېکوره کړل شوي کډوال خپلو کورونو ته تر ستنېدو وروسته وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی وویل چې کورونا هسپتالونه او سکولونه یې ړنګ پراته دي او د پاکو اوبو د نشتوالي په ګډون نور یو شمېر مسلې لري. د باړې سیمې یو مشر ابراهیم اپریدی وایي حکومت له پکار دي چې کډوالو ته له ستنېدو مخکې ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
نو په کور دای چې دغه مخکې مخکې د مونږ د صحت د تعلیم د روډ د توغ شینو بندوبس وکي او چې دا لوکل مونږ څو چې د پاسونتي سره لور شو د مکم بچی چې واپس درمي.
د افغانستان د ننګرهار د سولې کمیټې سره اتلس د دولت وسلوال مخالفین یو ځای شوي. چارواکي وایي چې دغه وسوالو به د تورخم جلال آباد د لارې په اوږدو کې په بیلابیلو ولسوالیو کې د حکومت او ولس ضد وسلوال فعالیتونه ترسره کول. دغه کسانو خپلې وسلې هم امنیتي چارواکو ته سپارلې دي. د افغانستان په بغلان ولایت کې د سیلابونو له امله یو کس وژل شوی او لس نور ژوبل شوي دي. د مرکزي بغلان ولسوال ګوهر خان د مشال افغان سانګي ته ویلي چې تیره شپه د کند فابریکې په سیمه کې سیلابونه راوتلي چې 1500 کورونه یې ویجاړ کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په عراق کې د جیل انن ګڼ قیدیان تښتیدلي دي. د عراق د داخله چارو د وزارت له مخې دغه پیښه په مشرقي سیمه دیالا صوبه کې په خالص نومې جیل کې مخې ته راغلې. د جیل د ماتېدو په پیښه کې شپږ پولیس او دیرش قیدیان وژل شوي دي او سلویښت تښتیدلي دي. د داخله چارو وزارت وایي د قیدیانو منځ کې جګړه پیل شوه او چې کله پولیس ورغلل نو دوی ترې وسلې واخیستې او نښته پیل شوه. چارواکي وایي په دغو کې ګڼ قیدیان د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وو. شمالی کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک میزایل ازموینه کړې. د کوریا سرکاري خبري اجانس ویلي چې دا ازموینه د هوا د مشر کیم جونګ ین په امر شوې ده. دا ازموینه یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې پیونګ یانګ د امریکا دا تورونه رد کړ چې ویلي وو فضايي څېړنې ښایي چې شمالی کوریا د بالستیک میزایلو پروګرام جوړ کړی دی. او بل خبردار چې د برتانیې په انتخاباتو کې کنزرویټیو ګوند په پارلمان کې 301 سیټونه وګټل او دا شان کامیاب وګرځیدل. د ډیوډ کیمرون په مشرۍ کنزرویټیو ګوند په ټول ټاکنو کې خپل ټول سیاسي ګوندونه تر شا پرېښودل او لدې سره یو ځل بیا ډیوډ کیمرون د روانو 15 کالو لپاره وزیر اعظم شو. بلخوا د کنزرویټیو ګوند لوی سیاسي مخالف لیبر پارټي 202 سیټونه ترلاسه کړ. د نتیجو د راتلو وروسته پرون د لیبر پارټي مشر اډ ملی بینډ دغه ګوند د مشرۍ نه هم د مستعفی کېدو اعلان وکړ. دا خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شي. کوز دیر کې خځې د ووټ اچولو نه منې کولو پر ضد مدني ټولنو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی له سیاسي ګوندونو څه غوښتنې لري؟
د خځو په پولیټیکل پارټیسپیشن ته اګری نه دي. پولیټیکل پارټیانې چې په کومه ورځ دوی د ځان اګری شو د پولیټیکل پارټیانو له څنګه د بنچ ورځي دي. د خځو د فریډم ورکول چلا موځي.
د خیبر باډې کډوالو حکومت د بیرته تګ نه وړاندې څه غوښتنې لري؟
حکومت نه مطالبه کوو چې دا زمونږه د پیسې چې کمې دي دا هر یو ورور له میلو شي واره فیملی خاندان له میلو شي نو سلا سه گزاره به تی جوړ شي.
په پاکستان کې مشه غوان کډوال لپاره قانوني اسناد ترلاسه کولو یو مرکز جوړ کړ شوی دی خو کډوال تي مطمئن نه ښکاری.
دا هر حکومت فیصلې چې دی هغه د 15 کالو فیصلې دي. 15 کاله پس هغه نشته د بل حکومت راځي. هغه به خپل مشن په کار باندې ډیره ګرانه ده.
په خبر کې د ثقافتي میلې حال بواوري.
زاله یادونه تازه کو او ډیره ښه خبره ده. اسی خو هر څه ختم چی او دا په خپل لاس کو ګوره دغه زموږ مټیریال ټول کړو
دا انور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال لاړی سره. د مشال اډیو د نن ورځې اخري خبري غړي ته تاسې غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت ته تاسې پام را ګرځوم. د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې د وژل شو کسانو مړ اسلام آباد ته رسول شوي دي. په دې پیښه کې د ناروی او فلپاین د سفیرانو په ګډون و کسان وژل شوي وو. نن وزیر اعظم نواز شریف په ټول هیواد کې ماتم اعلان کړی دی. تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورت کې ورو.
د جمعې پورز د ګلګت نلتر سیمه کې د هلیکاپټر پیښه کې د وجل شوې کسانو مړی اسلام آباد ته راوړل شوې دي. په نور خان ایئر بیس د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف، د فضائیه مشر سہیل امان، خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری او نور سیاسي او پوزي مشر والی موجود و. په دې موقع پوزي مشر او نور پوزي افسرانو مړو ته سلامي وړاندې کړه. خپل خبرو کې خارجه سکتر وې چې دا د ټول کام د پاره لوی غم دی او مړی به د ضروري کاروایي وروسته یو ورځ دوکې د پوره اعزاز او احترام سره خصوصي جهازونو کې متعلق ملکونو ته ولېګلی شي. بل طرف ته وزیر اعظم نواز شریف د ټلیفون د لار د ناروی وزیر اعظم سره خبرو کې د هغوی د سفیر او د ملیشیا د وزیر اعظم سره د سفیر د کور ودانې په مرګ غم راضی ښکاره کړی دا. د دین وړاندې بیګا خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری د خبري غونډې دوران وې چې پیښه ترهګری نه بلکې تکنیکی مسله ده.
دوی
تکنیکی مسله وا او ویل کیږي چې د دې انجن فیل شوی وو. بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی. هیڅ قسمه ترهګری نه ده شوی. دا یو تکنیکی مسله وه چې ورسره هلیکاپټر راغی. د ده په خبره د جوبلو درملنه روانه ده، خو د انډونیشیا د سفیر حالت ډیر ښه نه دی. اعزاز احمد چودھری زیاته کړه چې د پیښې پلټنې هم روانې دي.
دی
وی په سمدستي توګه پوځي مشر راحیل شریف د بریګیډیر په مشرۍ کې یو بورډ جوړ کړی چې د پیښې پلټنې وکړي، او دغه بورډ خپل کار شروع کړی دی او ډیر ضرب پته ولګي چې د پیښې وجه سوا. د دې تر څنګ وزیر اعظم نواز شریف نن ټول ملک کې د یوې ورځې سوګ اعلان کړی، او په ټولو سرکاري او غیر سرکاري ودانو به کامی بیرغ نیمکه خووي. نوموړي درې وفاقي وزیرانو ته د مړو سره د هغوی ملکونو ته د تلو هدایت هم جاری کړی دی. د یادونه ده چې پرون د جمعې په ورځ د ګلګت پنل تر سیمه کې د هلیکاپټر را پریوتو په پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون اووه تنه مړه او ځینې نور جوبل شوي وو، او طالبانو د دغې پیښې ذمواري قبوله کړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، د سوات قومي جرګې غړي وای د کال 2010 راسي په سوات کې د امن جرګو 168 غړي او ځای مشران وژل شوی دي، خو تر اوسه نه په دغه اړه څه پلټنې شوي او نه امنیتي ادارو ذمہوار خلک نیولې دي. په سوات کې مشران څوک وژني؟ د شاین بنیری په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په سوات کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب ادعا کوي، تیره ورځ د سوات په چارباغ سیمه کې وسلوالو د ځایي امن جرګې یو بل غړی عبدالرحمن په ډزو ویشتې او وژلې دی. دا په روانه میاشت کې په دغه سیمه کې د هدفي وژنو دویمه پیښه ده. د سوات قومي جرګې یو مخکښ مشر زید خان وایي سوات کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو نه وروسته تر اوسه د امن جرګو د 168 ډیر غړي او ځایي مشران وژل شوي دي، خو د هغوی په مرګ کې د ککړو خلکو پر ضد خو نه پلټنې شوي دي او نه د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي
په پوځي عملیاتو نه وروسته زه د 2010 نه په دې خوا زه کینم د 168 نه زیات کسان دا په مختلفو واقعاتو کې ټارګټ شو. دا په ټارګټ کې نه مړه دي، په دې کې د مختلفو پارټیانو خلک دي. یوازې دا نه دي چې د ان پی دي، په دې کې د مسلم لیگ کسان هم دي، په دې کې پیپل پارټي هم دي، په دې کې ایون د جماعت اسلامي یو کس نیم پکې ټول ټارګټ شوي دي. جماعت علما کسان دوی ټارګټ دي. د پښتون وینه چې دا ډېره بې قیمته ده، ارزانه ده. د پاکستان دی پام د دې په وینه کېږي، د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه اخته کېږي. پدنت کې اپریشن کې نه او اپریشن ځکه نه هم دا پوجي مشکونه دي.
د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه بیاوایی په سوات کې د عام اولس لپاره امن دی، خو ولې هغه خلک د مرګ د ګواښ سره مخ کیږي کوم چې د سیمې د اولس د حقونو لپاره आवाज اوچتوي. نوموړی زیاتوي چې د سوات قومي جرګې غړي په ځینې معاملو کې د پوز او ځلي انتظامیه سره متفق نه دي.
کله دلته په سوات کې د خبرو ته موږ د کنټرولمنټ جوړو، نو د سوات قومي جرګې دا موقفو چیرې تاسو به شک کنټرولمنټ جوړ کړئ، خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تاسو وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشاله دی. دې د ازمه کې خپل دغه باندې خپل سویټ ویل باندې یا خپل مرزي باندې دې کنټرولمنټ ته پاره ورکړي، او کدا خامخا ضروري نو بیا دې دلته کې کوم ذریز مکی دې دلته کې سوار کیږم کډې رتنګ را په دې نه جوړیږي خدا غونو طرف ته دې لاړ شي او الته کې جوړ کینو پټې باندې زموږ یو اختلاف او سوار تخلق نو وسم دا تاسو نه شي.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن استازي او د قانوني چارو کارپو شیر محمد خان وایي په دې نږدې موده کې په سوات کې د هدفي وژنو پیښې ډېرې شوې دي، او د ریاست ذمہواري ده چې په دې اړه پلټنې وکړي او ذمہوار خلک د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړی نور وایي
ډېرې خبرې دي، خو هغه داسې دي چې دا غوې پاره کې غړې په یقین سره ویلې نه شي. چیرې دا ولې کېږي؟ څوک کوي؟ څه سره کې سره کېږي؟ ځکه چې ظاهري تر څو دې نو هغه د نورو پښتونخوا په نسبت باندې وکړي چې ډېر په امن دي، خو دا قسم وژنه چې دا ډېره زیاته په تیزۍ سره زیاتېږي. ټارګټ کلینګ کې څه ته وایي؟ یعنې چې کوم خلک په نښه کړی شي، نو د هغې د دفاع او د هغې د حفاظت هېڅ انتظام نشته، او نه د هغې د نقصان او د تاوان بدلې چې څه تفتیش شته، نه د هغې بدلې چې ملزمانو ته پورې ښکاره کېږي. نو دا خبره چې ده دا په خپل ځان یو ډېر لوی بنیادي سوال دی.
د پاکستان پوځي چارواکي د داسې بریدونو پړه په وسلوارو ډلو یا په بهر ملکی استخباراتي ادارو وړوي. بلخوا په سوات کې ځایي خلک وایي چې د داسې پیښو نه وروسته امنیتي ځواکونه د لټون عملیات پیل کړي او په ځینې سیمو کې ګرزبندیز هم عملی کی، ولی بیا هم برید کوونکي اکثر په تیښته کې بریالي شوي دي.
شاین بوډری او چې په سوات کې د مقامی خلکو او د مشرانو د وژنې په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8:30 د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال رادیو ته تاسو وګی کتر مرو ودونکو په کوز دیر کې په پی کے اتھ پنج نویم حلقہ د خزو لخوار په ووٹ نه چولو د خیبر پختونخوا د خزو د حقوقو کمیشن سختی اندیښنې سرګندې کړې دي او له الیکشن کمیشن یې غوښتنه کړې ده چې دا ټاکنې دي ابس وګرځول شي، خو الیکشن کمیشن وایي چې متعلقه احکامونه په تحریری توګه جواب غوښتي دي، دغې وروسته به څه فیصله کوي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
تیر مازیګر په پیښور پریس کلب کې د ښځو د حقوقو د څارنې سرکاري کمیشن په کوز دیر کې په تازه زمینی ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو لخوا ښځې د ووټونو ورکولو نه په لری ساتلو سختي نیوکې کړې دي، او د ښځو د حقوقو د څارنې د کمیشن مشري نیلم تورو له الیکشن کمیشن غوښتنه کړې ده چې دا زمینی ټاکنې دي غیر قانوني وګرځول شي.
کانسټیټیوشن حق ورکړی داغي حق او چلے شوی دی، دا ډېر غلط کار شوی دی. موږ د سرکار نه دا ریکوست کوو، دا ډیماند کوو، ریکوست نه ډیماند کوو چې دا الیکشن نل او وایډ کنسیډر کی، چې کم ملک 52% پاپولیشن ریپرزینټ نکی هغه ملک په ترقیو کې.
د دې خبري کانفرنس پر مهال د دیر د سیمې سره تعلق لرونکي د ښځو د حقوقو مبارزي شاد بیگم بیبي مشال ریډیو ته وویل چې پکار ده حکومت داسې یو قانون جوړ کړي چې ترمخه د خزو د وټونو اچولو بغیر تاکنی غیر قانوني وګرځول شي.
په نور دل کې چې کوم سیمه ده د دې غون ته چې کوم نور خوښ ده کوم ځای لري د ملکن ډیویژن کې پدې کې دا اول نه ځنه ده، بلکې زه وایم چې زموږ خدا بس قسمتي ده د 73 نه تر اوسه پورې زموږ په الټ په سیاسي عمل کې د خزو شرکت هغه شانت نه ده کوم چې سونه پر زور پکار ده. تر څو پورې چې حکومت پاکستان او د دې عدلیه سدیز قانون سازی نه کړی چې کفرس کا په کوم علاقه کې د خزو ووټینګ نه شوه، د هغه پولیټیکل پارټي ريجستریشن چې دی یو سیمبولیکلی په پاکستان کې نه منسوخ کړي چې د قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټین ته ویل شو کته د دې پولیټیکل خزو د پولیټیکل امپاورمنت سره فورځي وکړه موږ پتا باندې دا مقدمه کوو.
شاد بیگم بیبي زیاتوي چې کچيري سیاسي ګوندونه وواړي نو سرنګ چې دوی له د خزو د ووټ اچولو نه د منکولو چل ورزي، نو دوی له دا چل هم ورزي چې سرنګ به خزي ووټ اچولو ته حسوي.
او خزي چې کاندي دوی د خزو په پولیټیکل پارټیسپیشن ته اګری نه د پولیټیکل پارټي نه چې په کوم ورځ دوی د ځنه اګری شو د پولیټیکل پارټي نه چې څنګه د بنچ چل ورزي دوی د خزو د فریډم ورکول چل ورزي.
بلې خواته په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر نه د کوز دیر په پی کې 15 نویمه حلقه کې د خزو د وټونو د نه اچولو په لړ کې په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د سقسمه ګام پورته کولو نه وړاندې دی د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری او د کوز دیر د ټاکنو د سارنې مشر یا ډیسټریکټ ریټرننګ افسر الیکشن کمیشن ته جواب ورکړي چې د کوم وجوهاتو په وجه په کوز دیر کې خزي د رایو اچولو نه محرومه پاتې کړې شوې دي. او الیکشن کمیشن په دغه حلقه کې په ټاکنو کې برخه اغېستونکو و امیدوارانو نه هم وضاحت طلب کړی دی چې دغه ټولو حالاتو وضاحت وکړي چې ولې په کوز دیر کې خزي د خپل ووټ اچولو نه محرومه پاتې کړې شوې دي. او الیکشن کمیشن ویلي دي چې د 14 مې پورې دي د لړ کې خپل ځوابونه الیکشن کمیشن ته واستول شي.
تان دی هلی
ټولې صوبا کې ما فرست پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
څنګه په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسې د
د هر شورو پورس په کم 11 بجې او د هر زیارت پورس په کم 2 بجې. لما فرخنده اسد سرا
قدرمن ودن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګی د مومندو د انبار سیمه د سکول استادان شکایت کوي چې ورته ل درې میاشتو راځي تنخواګانې نه دی ورکل شوی. خو د تعلیم د سانګې چارواکو مشال رادیو ویل چې په دې ضربه په دې ډیر ضربه دا مسله حل کړل شي. نور تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورت کې ورو
د دې سکول چې نوم یې تعلیم القرآن دی او پکې دا صد دونیم سو ماشومان او ماشومان زده کړې کوي. د سکول یو ماشوم احسان الله په سکول کې هغوی ته ورپې خستونځي داسې وایي یو ځای وګړی بختور سید چې د انبار کوټ میګان اوسېدونکی دی. ورنه مې وپوښتل چې دغه سکول ته د کومو کومو سیمو ماشومان راځي.
د کوټه میګانو نه ماشومان راځي، بلومینې نه ماشومان راځي، ګمبتینه، بازار شانه، سروش او نه سور تنګینه، د جدا جدا علاقونه ماشومان راځي. په دې ځای کې نږدې ایریا کې بل سکول هم نشته دی.
د سکول استاد حافظ یاسین وایي چې د ماشومانو شمېر 200 ولې د ماشومانو جنکو شمېر 50 نه زیات دی.
حکومت
نه غوښتنه کوي
دومره ماشومان په غیر تعلیم او پاتې سکول د وځي چې دا غیر تعداد پاتنه شم ویلې موږ دي چې دوی ته ډېر زیات درخواستونه هم پېښ کړي دي او ډېرې منډې هم پسې کړي چې یاره دا ماشومان د سبق نه محرومه پاتې کېږي. هغې چې حکومت د خبرو نه ډډه کړې ده او موږ سره هېڅ قسم خبرې نه دي کړي او موږ نه دا پته مو راکړه چې یاره موږ مرکزي حکومت نه تپوس وکړو څه وایي نه وکړو. یو خو د جنسو سدسو سلوک کېږي لکه د مهربي مور سره چې کېږي.
او کوم حال مې چې د تعلیم د محکمې محمد جنسي د چارواکو سره خبرې وکړې نو له هغې خوا وینا وشوه چې د دغه سکول مشر استاد دی د ډیوټۍ پورس د هغوی دفتر غلنې تراشي چې د استادانو تنخواګانې ورته آزادې کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
کډمن موږ تاسو ته مشال اړ خبرونه ته غوږی. فاټا سیکریټریټ د جرمنی یوې پرمختیایي ادارې په مالی مرسته د خبر ایجنسی په جمهوریت کې د صحت مرکزونو د کار خکولو او خلکو ته د صحت د ستونزو د هواري لپاره یو ځای کمیټي جوړه کړې ده. او دغه کمیټي به په دې سیمه کې د صحت په لړ کې د خلکو خیر خیګړې لپاره کار کوي. د دغه کمیټي په اړه نور تفصیل له فرهاد شینواری څخه اورو.
د فاټا سیکریټریټ چارواکی وای چې د جرمنی یوې پرمختیایي پروژې په مالی مرسته د خیبر ایجنسی په جمهوریت کې د صحت مرکزونو د بحالۍ او په دې کې خلکو ته د صحت اسانتیاو ورکولو لپاره لوکل کوالټی ټیم په نامه کمیټې ټاکلې دي. او دغه کمیټې به په دې سیمه کې د صحت مرکزونو ته د حکومت او نړیوالو امدادي ادارو پام هم راګرځوي. د جمهوریت قدم کلی د صحت دغه کمیټې جنرال سیکرٹری عبدالمناف افریدی په دې سیمه کې د خپل ارادو په حق له مشال ریډیو ثوای
ان شاء الله کا خیر وی موږ خو دا کوشش وی چې اسپیټال ویورز نه بریلا خکېږي سٹاف هم پکې یعنی ردرومی نورم زیاتېږي بلوندا کوشش وی چې علاقه کې موږ ګورو چې علاقه ته تشي مشکلات وي دا هغه مشکلات او هغه موږ مخ کې پیغام متعلق افسرانو ته بیا کو رسو. دل موږ زیاته مسله وسې صحت باره کې ملریا دا د علاقه باندې ملریا ډیره زیاته ده. نو موږ دا کوشش دی چې اول تر اول نه خو دغه هسپتال لا دی لیبارټری سامان موجود دی خو کسب باندې نشته دی چې یو نوکر به باندې راشي و هغه ټیسټ کولای شي لیبارټری اول ملریا پہچان کیږي او هغه نه بعد بیا موږ دا کوشش وی چې ان شاء الله جسپری وشي په علاقه کې دغه شانته وسره وسره مشردانی تقسیم شي.
او د صحت دغه پرمختیایي کمیټې پاړه یو ځای اوسیدونکي ګل مت شاه خپل خیالات صدا سي سرګند کړل.
ان شاء الله په دا مو بالکل په دا باندې مو مطمئن یو چې مخکنی کوم هغه شوی غلطی شوی هغه ټول ختم شوی او ختميږي ان شاء الله. او دا کوم هغه چې وسره غلا په پاند سکرټریټ نه کوم ټیم چې راغلی دا باندې بالکل مو مطمئن شو او ان شاء الله تعالی چې انده پر بیا د غلطین کیږي لکه کوم چې شوې دي و حکومت له واکه سم تاونه مونږه و هر کس منډي وو بغیر لالچا سلالچ مته نشته خو صرف چې د هسپتال مونږ ته جوړ شي و بات شي نو مونږ ته ډیر غټ تکلیف آسان شي بل ما شپې ته ما مجیسی بیمار شي دلته مونږ له چکم د دومره یو ډاکټر یو ډاکټر د شپې پر مجیسی پر پکار ده
او د جمرود یو بل تن اختیار جان د خپل ستونزو او غختنو پاړه وویل
او مونږ ته ولا چې بس غریبان خلکو د ډېر تکلیف دی او مونږ ته سړک تکلیف دی روډ هسپتال جوړ شوی نیمه پورې راغلی د سپیرا پورې روډ کنه سړک او دې ته هسپتال ته نه راغلی 20 کیلومتر پاتې وي نو مونږ حکومت دا شکریا ته کو چې روډ ته پوښ شي بس او هسپتال کې چې بس مونږ ته لږ سهولتونه زیات شي کنه
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې هم د جرمني په مالی مرسته د کیټ ګری ای روختون تعمیراتی کار مکمل شوی دی او ډیر ضربه فعال کړی شي او په ایجنسی کې بعد نن د خلکو معیاري علاج کیږي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو پستر کو باندې توره تیر شو یې سن نری دل بس دغه مړی مرغ
هر طرح ګر بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولې आवाज دی د ادم تشدد आवाज
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطر بوتونه تکینی ټول تخپل فلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو تاسو غوږی کډمن ودونکو د خبرونه نوې خبرونه دا او دا تاسو سبا اوریدل شي اوس سبا رپورت په لور راغوم د خبر ایجنسی باړي اسخه به کور کړل شو خلکو په پیښور کې د خبري کانفرنس پر مهال غوښتنه کړي چې دا واپسي پر مهال د نړیدل کودونو په سر د حکومت اعلان شوی روپی دی سی واکړي دغه خلک دا هم غوښتنه لري چې په سیمو کې د واپسي نه وړاندې د ورته د بجلی او بو صحت او د تعلیم بنیادی اسانتیاوي برابرې کړل شي نور تفصيل د زلاني سبزي پر رپورت کې
د خیبر فلاحی کمیټه صدر او د باړې څخه بې کورشوي حاجی داود خان د خبری کانفرنس وروسته مشال رډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د بې کورشوي خلکو لپاره د واپسۍ پر مهال د نړیدلي کور په سر سلور لاکھ روپۍ تاوان کم نه
لکه اوس موږ له حکومت خو د کور په سر باندې تباشوي کور تلور لاکھ روپۍ مقرره کړې دي خو موږ دا وایو په شوه کنه چې دا سلور لاکھ د کور د لپاره کم داسې دي چې زموږ روایتو مطابق کې زموږ په یو کور کې سلور پیزو ورونه موږ وسیګو نو دا کور چې کم تباشوي دا د ټولو ورونو تباشوي دي نو دا حکومت نه مطالبه کوو چې دا زمونږه دا پیسې چې کمې دي دا هر یو ورور لملو شي واره فیملی خاندان لملو شي نو سلاسه گزاره به جوړ شي
د قوم ملک دین خیل سلطان محمد وای چې دوی د سلور ورونو کورنې په یو کور کې اوسېدل کور یې وس په ډاګه نړیدلې پروت ته او دوی اندېخمن دي چې په سلور لاکھ روپۍ به سس کوي
دا خو بیخیم کمی دی په دا باندې خو بیخی هیڅ هم نه کیږي هغه کم کورونه چرته غوېدلې دي واپسې چې ملبا وي چې تا وینو دا خرچا صرف په ملبا باندې به وشي نور شای په دا باندې نه کیږي
د باړې څخه بې کورشوي حاجی حکم خان وینا ده چې د بې کورشوي خلکو د بیا آبادول وړاندې د خو او وساجون لپاره دوی ته د کاروبار او د ګټې وټې اسانتیاوي برابرول پکار دي
زمونږ د پاره د بازار فاسم مرګرو ویلې خو د نوکریانو او د لیویز او د خصدارو نوکریان راکی او بازار ته کولاو کی نو زمونږه د شتګردی به ختم شي اوس ملک په آرام دی خو صحیح امن راغلی دی او اس نه چې د امن راس بیا خراب شي د بیروزګاری نه ټوله مسلې مونږ لا خرابېږي
د باړې یو بل اوسیدونکو محمد سعید مشال رډیو ته وویل چې دوی له حکومت د تعلیم صحت او د ژوند د نورو بنیادی اسانتیاو غوښتنه هم کوي
ټول ناول د مونږ د بجلی نظام خراب دی د واپسینه مخکې د بجلی نظام ټیک شي چې د بجلی نظام ټیک شي مونږ له به د اوبو سہولت ملاوي شي چې اوبر شي د خلک په خپل باندې آباد شي دلته د مونږ د هسپتال نظام نشته کړی شپې مونږ له ډیلیوري کې سپیخ شولو یا څه بل ایمرجنسي پیښه شوله مونږ بیا سیکورټي فورسز نه پرېږدي هغه سړی به مونږ سره بلته په هغه ځای کې مري ټولو نه بیا هغې نه بعد سکول دی چې هغه بنیادي شی تعلیم دی د تعلیم نه بنیادي شی سره شتهنه چې په توکې تعلیم یافته خلک نه وي ته به مخکې څه مزال وکړي
د ایف ډی ایم ای تر مخه د باړې څخه بې کوره شوي شپږ اتیا زره کورنیو کې تر اوسه د اکاخېلو شل زره کورنۍ خپلو سیمو ته واپس شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
قدمان ودرګو تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې اخري خبرې غړي ته غوږ یې او وخت شوې دی د مازیګر پنځه نیمې بجې. فرخند اسد نوا د خبرونو لنډیز باورو.
د پاکستان په گلګت بلتستان کې د هلیکاپټر راپریوتو په پیښه نن څوک لمانځل کیږي. په دغه پیښه کې د غیر ملکي سفیرانو په ګډون وک آسان وژل شوي دي چې مړي اسلام آباد ته وړل شوي. پوځ وایي دغه هلیکاپټر د تکنیکی خرابۍ له وجې پریوتې. تیره شپه په سوات کې د امن کمیټې یو غړی وسلوالو په ډزو وژلې دي. د چارباغ پولیس وایي تیره شپه په دې سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت ژوبل کړ چې هسپتال ته په لارې سا ورکړه. دغه پیښې د دغه پیښه پړه تحریک طالبان خراسانی دلې منلې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه خوتري چې وایي د کوزدیر په حال کې پیګه پنځه نوي باندې شو وروسته زمینی انتخاباتو کې خځې له ووټ اچولو منکل شوی وي. د خبر ایجنسۍ په باډه کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي کډوال خپل کورونو ته تر ستنېدو وروسته وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. بي وایي کورونا هسپتالونو سکونه اړنګ پراته دي. د ننګرهار د سولې کمیټې سره اتلس دولت وسلوال مخالفین یوځای شوي. چارواکي وایي چې دغه وسلوالو به د تورخم جلال آباد لارې په اوږدو کې په بیلابیلو ولسوالیو کې د حکومت او ولس ضد وسلوال فعالیتونه ترسره کول. دغه کسانو خپلې وسلې هم امنیتي چارواکو ته سپارلې دي. په عراق کې د جیلانن سلویخت قیدیان تښتېدلي دي. د عراق د داخله چارو د وزارت له مخې دغه پیښه په مشکي سیمه دیالا صوبه کې په خالص نومي جیل کې مخې ته راغلي. د جیل د ماتېدو په پیښه کې شپږ پولیس او دېرش قیدیان وژل شوي هم دي. شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بیلستیک میزایل ازموینه کړې. د کوریا سرکاري خبري اجانس ویلي چې دا ازموینه د هیواد د مشر کیم جونګ این په امر شوې ده. او د برتانیې په انتخاباتو کې کنزرویټیو ګوند په پارلمان کې 321 سیټونه وګټل او دا شان کامیاب وګرځیدل. او له دې سره یو ځل بیا ډیوډ کیمرون د را روانو 15 کالو لپاره وزیر اعظم شو. بلخوا د کنزرویټیو ګوند لوی سیاسي مخالف لیبر پارټي 232 سیټونه ترلاسه کړل.
فرخند اسد وچې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول. اوس اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان د مقامي ورځپاڼو یو څو اداري لوستې دي او غټکی په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداري کې وایي پاکستان هند ته خبرداري ورکړې دی چې هغه د پاکستان په کورونو معاملو کې مداخلت نه کوي او له دې ډډه وکړي. اداري د پاکستانی تجزیه کارانو له خولې لیکي چې تر هغه یو ملک ترهګري سر نشي راپورته کولې تر څو چې ورته په داخلي او خارجي کچ د یوې ډلې یا ایجنسۍ مرسته نه وي ترلاسه او پاکستان له یوې اوږدې مودې راهیسې د دې عذاب سره مخ دی. خو سوال دلته دا راپورته کیږي چې اخر په پاکستان کې ترهګري ولې نه ختمیږي؟ تر هغه ته جدید وسله له کومې خوا راځي او د دوی مالی مرستې څوک کوي؟ د غرنګ بلوچستان کې هم تر هغه د خاتمې نوم نه اخلي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشر کرس پاڼې خپلې ادارې د دیر په زمینی انتخاباتو باندې لیکلې او وایي چې د دیر په حلقه 95 جندول کې په زمینی انتخاباتو کې د زنانو لپاره جوړ کړی شوی پولینګ بوتونو کې هیڅ یوې زنانې هم ووټ نه دی اچولې، کوم چې د الیکشن کمیشن لپاره د فکر وړ خبره ده. او د کومې نه چې لومیږي دغلته زنانه د وټونو اچولو نه منکړې شوې دي. له دې وړاندې په دیر کې سیاسي جماعتونو زنانه په وټونو کې د نه شاملېدو لوزنامه کړې وه، خو که وکتل شي نو دا ځل خو هیڅ لوزنامه نه وه شوې او بیا هم زنانه وټونو اچولو ته را نغلې. درې وړاندې لیکي چې داسې ښکاري په دیر کې د وټونو په معامله کې د زنانو په حقونو ورکولو بندیز لګېدلې چې دوی رای کارولو ته هم پرې نه هودې شوې. درې اخر کې وایي چې دې لړکې د سیاسي ډلو خاموش مفاهمت یو غیر سیاسی عمل دی. زنانو ته حقوق ورکول او د دوی با اختیار جوړیدل هله ممکن کېدی شي چې په هر شوبه کې یې ځان سره شریک کړي او د دوی رائے او مشورو ته اهمیت ورکړل شي. باید چې الیکشن کمیشن دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
قدر مردونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی او د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان ورسپانې په پاکستان کې د تعلیمی ادارو د ذمہ وارو او بلخوا ګاډین ورسپانې په د افغانستان کې د ښځو په حالت لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو غټې برخې په دې رپورټ کې ورو. ډان ورسپانې لیکي چې په بلوچستان کې په زور د ورکه کړل شو کسانو په موضوع په کراچۍ پوهنتون کې ټاکل شوی سیمینار د ځنډولو وړ نه و. خو د دغې غونډې ځنډولو لپاره زړې طریقې خپلې کړل شوې چې خلک یې راپارولی دي او دې موضوع نور شهرت موندلی دی. ورسپانې لیکي څوک هم یقیني نه دي چې دغه غونډې ته به ماما قدیر، فرزانه مجید او محمد علي تالپور وینا وکړي. دغه غونډه د تیرې چهارشنبه په ورځ ټاکل شوې وه، خو د نهې په ورځ د کراچۍ پوهنتون انتظامی د غونډې منتظمینو ته وویل چې د غونډې اجازه نشي ورکولی. ورسپانې لیکي چې د تعلیمي ادارو کار دا وي چې په لانجمنو مسلو بحثونه وکړي، نه چې د حکومتي ادارو اثر لاندې راشي. ورسپانه زیاتوي چې تعلیمي ادارو لا نه ده پکار چې حکومتي دریځ خپل کړي. ډان ورسپانې لیکي چې د کراچۍ پوهنتون هم ځینې اندېښنې د پام وړ دي، خو د دې هر څه باوجود د پوهنتون انتظامي له نه و پکار چې د ورکو کړل شوو کسانو په موضوع یې غونډه ځنډولې وي. بلخوا ګاډین ورسپانې په کابل کې په تېره مارچ میاشت کې د یوې ځوان انجینیر فرخوندي د سوځولو او وژلو په اړه مقاله خپره کړي چې څرنګه د فرخوندي قتل افغانستان بدل کړی دی. ورسپانې لیکي چې په فرخوندي د دروغو تورونه پورې کړل شوي وو چې د قرآن پاک پاڼې یې سوځولې دي. په روانه اونۍ کې د افغانستان لوی څارنوال د نورلسو پولیسوالو په ګډون په نه حاصل ویختو کسانو د فرخوندي د قتل تور لګولې دي. خو د فرخوندي کورنۍ ته انصاف نه دی میلاو شوی، ځکه یوسف اعلان په کابل کې راغونډ شوی ول او د فرخوندي قصې وړاندې کولې. د دوی په وینا فرخوندي د قران پاک پانی نوي سوځولې او هغه یو خملګری او لور و. ورسپانې لیکي چې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې ښځې د ناسمو روایتونو پر ضد مبارزه کوي. په دې کې بدلون ډیر په قلاره کتل کیږي، خو اوس د 3 میلیون نه زیات نجونې په سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي. په زرګونو جنکۍ په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او هر کال په دې شمېره کې اضافه کیږي. د دې ترڅنګ د سیاست، تعلیم، صحت او نورو څانګو کې هم ښځې برخه اخلي. ګاډین ورسپانې لیکي چې زیاتره خلک په دې اندي چې د فرخوندي قتل د بدلون نقطه ده. په زرګونو خلکو د فرخوندي د قتل پر ضد په کابل کې مظاهرې کړي، په دې کې شامل یو ښځې نارې وهالي چې موږ ټول فرخوندي یو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کله مردون کو تاسو لپاره نړیوال موضوع هم لرو. د برتانیې د عامو ټاکنو بشپړې نتیجې ښایي چې محافظه کار ګوند کنزرویټیو پارټي غوس اکثریت ترلاسه کړی دی. دې ګوند د شپږ نیم سبا په ایوان کې 321 چوکۍ ترلاسه کړی دی. د دې ګوند سیال لیبر پارټي 212 چوکۍ ګټلې دي. د کنزرویټیو ګوند مشر او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ویلي چې د انتخابي مهم پر مهال کړي خپل ټولې وعدې به پورا کوي. په دې اړه باندې د په انتخابي حل زول کې د پاکستانیانو او افغانانو د رول او ستونزو په اړه عبدالحی کاکل په لندن کې مشت افغاني او د لیبر ګوند د انتخاباتي مهم یوي افعالي پیمانه اسد سره امریکا کړی دا له نوموړي سره په سر کې پوښتلي چې دا چې اوس انتخابات کنزرویټیو ګوند ګټلې دي، نو آیا د دغه پارټۍ په پالیسو کې داسې سشته چې هلته میشتو افغانانو او په پاکستانیانو په ګټه کې وي؟
افیل کنزرویټیو پارټۍ دونه ویلې نه ده چې موږ د مارجن مارج خلک لپاره کومک نه کوو. څوک خپل نظر لري او مخصوصا افغانان ډېر خپل بزنس او دا شیان لري. دلته په لندن کې مخصوصا د دې خلک دوی شاید د کنزرویټیو پارټۍ لپاره رایه هم ورکوي او د دوی طرفداري هم کوي.
خو ستاسو په خیال باندې دغه انتخاباتو کې دا اوس اوسو په دې کې پښتنو یا افغانانو رای چاته ډېرې ورکي؟
په لندن کې څه فکر کوم د کارګر ډېر رای ورکړي دي، خو داسې کسان هم شته چې مثلا لکه چې ما له مخه وویل چې ډېر خپل بزنس لري او کنزرویټیو پارټي داسې پارټي دی چې ښودلې ته خلک ته چې موږ یعنې د بزنس پارټي یو او شاید افغانان دوی ته هم رای ورکړي. خو په تاریخ کې موږ نه پوهېږو ځکه چې افغانان دلته ډېر وخت اوسېدلې نه دي او دونه لکه کانکریټ پارټي نیولې نه ده چې دوی کوم حزب یا کوم غونډ چوز کړی دی.
خو په دې کې پاکستانیان هم ډیر زیات میشته خپل پاکستانیان یا په دې انتخاباتو کې څوک کامیاب شوی وي یا د خلکو رای زیاتره چاله
نه و نه پاکستانیان کامیاب شوی دي په دغه انتخابات کې او پاکستانیان ډیر د کارګر حزب سره کار کوي
او وجه څه ده وجه څه ده
وجه دا ده ځکه چې پالستیانې د ماري د خلک لپاره شته او دا بل دا دی چې کامن ویلث کنټري دی پاکستان او لیبر پارټي ډېر داسې حزبونه شته په پاکستان کې چې د لیبر پارټي سره لکه پارتنرشپ لري مثلا پی 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 پاکستان کې د کارګر حزب سره افیلیټډ پارټي دی دا یو مثلا پاکستانیان دلته ډېر وخت اوسېدلی دي او دوی خپل ځان ډېر په سیاست او مخصوصا د کارګر حزب په سیاست کې شامل کړی دی خپل ځان
خو دې کې یعنی په خپل یعنی کومه ځای سره ووي شو د افغانانو هغه کوم ستونزې دي چې هغه ته په پالیسی کې ځای ورکړل سي هر هغه ګوند چې په واک کې وي
په پالیسی کې زه فکر کوم اول دا دی د هاوسینګ یعنی کور پالیسی ځکه چې ډېر افغانان چې دلته راځي باید حکومت ته ځای ورکړي او بل موضوع دا دی چې د کار مثلا د خلک سره چې ډېر کوالیفیکیشن نه لري
ډېر تعلیم
او غواړي چې خپل بزنس ولري یا داسې نو زه فکر کوم چې لیبر پارټي کومک کوي چې مثلا اپرنټیسشپ یعنې دوی د یو څوک د لاس لاندې کار وکړي او زده کړي بیا ولاړ شي
په لندن کې میشت د لیبر ګوند فعال پیمانه ساتو چې مشال رادیو سره د برتانی د انتخاباتو په اړه مرکه کول
وایس اف امریکا د یو رادیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړول شي
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډی وا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
کډرمن ودرونکو دا د ډیوا رادیو خبرتیا وا خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګي ساس رپورت د افغانستان په اړه د رپورتونو په اړه هم راګرځوم د افغانستان حکومت وايي افغان ځواکونه اوس له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي جګړې ته مخه کړې ده دا سرګندونې روسو له هغې شوې چې امنیتي مسلینو د جمعې په ورځ ویل چې د غزنی د ناوې ولسوالۍ تر نه کالو وروسته د وسلوال مخالفینو څخه خلاصه کړې ده نور تفصیل فریبا ظاهر راکوي
په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو وروسته افغان حکومت وایي چې افغان ځواکونه وسله دفاعي وضعیت څخه وتلې دي او جګړه یې تهاجمي بڼه غوره کړې ده په کندوز کې د دوه نیو سختو جګړو داسې اندیشنې راپورته کړي وي چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو وړتیا نه لري د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه اوس په تهاجمي وضعیت سره د مخالفینو په وړاندې ولاړ دي
امنیتي انتقال سره دښمن یو تصور پیدا کړي چې ګویا د افغانستان امنیتي او دفاعي پوزونه کیدای شي چې مورال زیف شي وي خو دنګام عملیات کاملا نو خود چې دغه خبره معکوس دي او دښمن همیشه په خپل محاسبه کې غلط دی او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دفاعي امنیتي پوزونو د قوت او سرخنخندنې نسمه محاسبه نه لري او د دنګام د مسلې نه وروسته زموږ امنیتي او دفاعي پوزونه د دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته لاړل د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزني عملیات په ډېر موفقانه توګه اجرا کیږي زموږ پوزونه دغه آمادګي لري چې د افغانستان د خلکو کومه دفاع وکي او خپلې سلسله مبارزې ته دوام ورکړي
د کندوز نشتی ورسته لاغه پیل سوی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو په بدخشان ولایت کې پر افغان امنیتي پوسټو په بریدونو کې لسکونو سرتیره ووجل په همدې حال کې د کندوز ولی هم د دغه ولایت په بیلابل برخو کې د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو یادونه کړې ده عمر صافی لازادي رادیو سره په مرکه کې وویل
د مرګ دښمن د عام خلکو د کورونو نه سړي باندې د کوي او هغه د عام خلکو کورونه د ماشومان او د زنانو په خوا کې د انګر نیول دي نو په دې خاطر چې موږ د ځواکونو ترندې اصلي ماشومان او ښځې او بې ګناه خلک جوړ نه کی هغوی ډېر په آهسته او په احتیاط حرکت کوي.
وسلوالو طالبانو دا ځل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په پیل سره د هیواد شمال په نښه کړی دی، سره له دې چې اوس هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي، خو امنیتي مسؤلین ادعا کوي چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د هیواد ډېرې برخې د هغوی له ولکې راایستلې دي. تیره ورځ هم امنیتي مسؤلینو وویل چې د غزنی د ناوې ولسوالۍ تر نهو کلونو وروسته د وسلوالو طالبانو له کنټروله وویستله. دغه ورځ چارواکي په فرا ولایت کې هم د دولسو هغو کسانو د وژلو خبره کوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې پورې اړوند بولي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی قدمونه دونکو د ننګرهار د سولې کمیټې سره اتلس تنه د دولت وسلوال مخالفین یو ځای شول. چارواکي وایي چې دغه وسلوال به د تورخم جلال آباد د لارې په اوږدو کې په بیلابیلو ولسوالیو کې د دولت او ولس ضد وسلوالو کارونو ترسره کول. نور حال له جلال آباد نه د باز محمد عابد په رپورټ کې ورو.
دغه اتلس کسیز ډله چې د ننګرهار په بیلابیلو سرحدي ولسوالیو کې د دولت پر ضد وسلوال فعالیتونه ترسره کول، د شنبه په ورځ د ننګرهار د سولې کمیټې سره یو ځای شول. د ننګرهار د سولې کمیټې مشر ملک نذیر په دې اړه خبریالانو ته وویل،
اتلس کسان چې یو قومندان دی، دوی د امنیه قومندانې او د استخباراتو او د سولې په شریکو الو زلو باندې راغله او د خپل وسلو سره د سولې پروګرام سره یو ځای شول. فعالیت په نازیان، پنیخیل، ممندره، بټیکوټ دې ځای کې فعالیت کوي. قومندان غازی نمیږي.
د سولې کمیټې سره یو ځای شوي وسلوال وایي چې دوی به له دې وروسته د وطن دورانولو په ځای د وطن آبادولو ته مټې رانغاړي. یو تن یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
نوم غازی دی، تشکیلات هم نیازیان نه راکړلې. ګوره بس دا پېښه او مامند او عبدالخیل دغو ته رالوېدو لاندې سړک ته به هم راټي. دا کار هم که چې وران کار یې بس وران کار هم که درې ګوره حکومت هم ډزه او پول هم وران پس د نه به زه ښه همکاري کړم افغانستان حکومت سره.
د سیمې یو تن قومي مشر وایي، کوم وسلوال مخالفین چې د سولې له شورا سره یو ځای کیږي د سیمې په امنیت مثبت اغېز شیندي.
مانو مجستر دی، ولسوالۍ محس کمینه دی بالا ده. دغه ورونه چې د سولې پروسې سره یو ځای کیږي دا پوره اغېز په خلکو باندې لري. دوی په لیارو کې راوته، په لیارو کې چې دغه مسافر په دې لیارو باندې تلل دوی لپاره سهولت هم پیدا شو. بل اغېز یې دا ده چې د هغوی قطار ور باندې کم شو. او بل خبره دا ده چې هغوی هم دې ته تشویش کوي چې دا لاړ او مثلا هغوی دومره خوشحالي وکړه او دومره استقبال یې وکړو کېدای شي چې هغوی ته ملارې بل عزت په زړونو کې واچي ورځ او د سولې پروسې سره یو ځای شي.
د سولې د عالي شورا د ولایتي کمیټې چارواکي وایي چې هر هغه وسلوال چې د سولې له شورا سره یو ځای کیږي قومندان ته یې د شپږو میاشتو لپاره د میاشتې 15,000 افغانۍ او د ګروپ هر ملګري ته یې 8,000 افغانۍ ورکول کیږي. د یادولو ده چې تر دې مخکې هم د ننګرهار د سولې له کمیټې سره 1500 رشتنه د دولت وسلوال مخالفین یو ځای شوي وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال اړ ته تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو، د پاکستان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې میشت افغان کډوالو ته د پاسپورټ او نورو قانوني اسنادو جاري کولو لپاره په اسلام آباد کې یو ځانګړی مرکز جوړ کړل شوی دی. له دې مرکز څخه افغان کډوال کولی شي چې په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره ضروري قانوني اسناد ترلاسه کړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اړ خبریال سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په ماخام د سینټ غونډې ته خپل وینا کې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وی چې پاکستان کې میشت 15,00,000 غیر رجسټر افغان کډوالو د رجسټریشن عمل به د روان کال د جولای میاشت نه شروع شي او دا شن به له دې وروسته ټول افغان کډوال رجسټر شي او که بیا سو غواړي چې په پاکستان کې ایثار شي نو پاسپورټ او نور قانوني کاغذونه به جوړوي. او په دې غرض د افغانستان حکومت لخوا په اسلام آباد کې د پاسپورټ د اجرا لپاره یو سیل جوړ کړل شوی. بل پلو پدی اړه اسلام آباد کې یو افغان چارواکی مشال ریډیو ته وی چې پدی معاملہ پاکستان سره خبرې اترې روانې دي او ډیر ژر به یو افغان پلاوی اسلام آباد ته په سفر راشي چې دارنګ پدی چارو ختمی فیصله وکړي. همداشان کلچ مشال ریډیو د پاکستان حکومت پدی فیصله په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو نو پختن نو د نوخار ازاخیلو کې مشر ډاکټر رحیم الله شرافت وی چې دوی ته په پاکستان کې په پاسپورټ ژوند تیرول ډیر ګران شي، چې حکومت یو بل لار ولټوي. نو موري زیاته کړه
د هر حکومت فیصله چې دی هغه د پنځو کالو فیصله دی. د پنځو کالو حکومت فیصله هغه فیصله ده چې هغه خپل مشن په کار باندې اچي. پنځه کاله پس هغه نشته بیا بل حکومت راځي. هغه بیا خپل مشن په کار باندې ډېره ګرانه ده. دوی په دې بارډر باندې په دې 2700 کیلومتره سرحد باندې د کوټې بلوچستان نه بغیر دلته دورځي چې دي 10000 کسان خو دې خوا کېږي. 10000 کسان سره به ته ویزو سره به څه کوي د دې اوکیا سره به څه کوي دا به څه کوي. دا افغانان خو دلته چې دي اوبه څنګه بېلېږي؟ اوبه خو نه بېلېږي. دې له پاسپورټونه ډېر مشکل کار دی. دوی له یوه اسانه او روښانه لار برابرول غواړي چې د خلکو له مشکلات نه دواړو ولسونو له مشکل نه وي. اسانه لار ورته په کار ده. دا لاره ډېره مشکله ده. د پاسپورټونو لارې سره څوک موافقه نه کوي. دا ډېره مشکله ده.
د سفرند وفاقي وزیر په وینا چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستارتیا نیټه د روان کال د 1 دسمبر پورې ده. خو که څوک په خپله خوښه تلل غواړي نو هغوی ته به اوس د $250 په ځای $200 ورکول کېږي. په دې باندې له مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن وویل چې لومړی دې د دوی ملک او اقوام متحده په افغانستان کې د دوی دپاره زمینه برابره کړي نو هله به ممکن شي چې دوی واپس لاړ شي. نوموړي زیاته کړه
تقریبا دردش کال کی ایشی دلتا مادر اوار وقت افغانستان تم زم تک رہتا کم حکم مشکلات سے ضرور مرا تھا افغانستان کے بیزم دیو افغان لفاظ ملازم انا دی چکلو گو شرائط کے لار اوار سوک چرا سے وار سوک واقع ہی رتا پونس نستا کما لیکن تا پونس نستا نگو مات سر ادا خود رستا چا آر آونی سی وینی سی در بیری نمانی ادا سی در تخیم کنن نو پتا این اس باقی اس دا غاردوش نالا دیو نو سو دالر سوک سکی زندگی شرائط ختمی
کلچی مشال ریڈیو دا حکومت پدی فیصلہ او دا افغان کڈوالو پدریز باندی اسلام آباد کې د اقوام متحده د افغان کډوال لپاره د ادارې یونیسیر د ویان کیسره پریدي سره د هغه د ټلیفون په نمبر بیا بیا رابطه وکړه خو رابطه سره ونه شوه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، تاسې د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز او رسپانه لیکي چې په پاکستان کې که څه هم د سخت دریځي سره د مبارزې لړکی ځینې ګامونه اخستل شوي خو لا نور ډیر کار ته ضرورت دی. په مقاله کې ویل شوي چې د سخت دریځۍ د ختمولو، د تشدد د مخنیوي او ترهګرۍ د کنټرول لپاره پر ځوانانو باید ډیر پام وشي او هغه لارې وتړل شي چې دوی وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدو ته هڅوي. بشیر ګواخ د مقالې نورو برخو سره.
ډیلی ټایمز روزپاڼه لیکي چې له تشدد ډکې سخت دریځۍ د پاکستان د برداشت کلتور ته زیان اړولې نو ځکه د ملک لپاره ډیره خطرناکه ده. په مقاله کې راغلي چې د سخت دریځۍ زیاتېدل پاکستان کې د آزاد خیال خلکو آواز غلې کړی دی. د لیکوال په خبره د خرابې حکومتداري، د ټولنیزې بې انصافۍ او د مدرسو او سرکاري تعلیم خراب نظام له وجې سخت دریځۍ قوي او پراخه شوې ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان باید د سخت دریځۍ سره د مبارزې لپاره یو پالیسي جوړ کړي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې د مختلفو مذهبي فرقو او قومونو خلک اوسېږي نو باید د سخت دریځۍ خلاف کار په انفرادي کیسونو ولاړ وي چې پکې د خلکو ټولنیز او کلتوري حالت په نظر کې وساتل شي. د لیکوال په خبره د سخت دریځۍ خلاف مبارزه باید په خلکو کې د ترهګرو ډلو د ملاتړ له ختمولو شروع شي. د اقتصادي ودې لپاره باید کار وشي او تعلیم عام کړل شي چې د سره به وسلوالې ډلې پر ځوانانو اغیز ونه شکړلې چې په نتیجه کې به ځوانان تر هغه سره نه یوځای کیږي. په مقاله کې وړاندې ویل شوی چې اکثره ځوانان یا د خپل خراب ټولنیز اقتصادي حالت له وجې وسله راخلي او یا هم د کورنۍ ولخوا له پامه غورځول شوی وي. په دې معنا چې دغه سي خلک د نظریه او عقیدې له وجې د ترهګرو ډلو سره نه یوځای کیږي بلکې سبب د ټولنې لخوا دوی سره سم چلند نه کول وي. که دوی سره کار وشي او لارښوونه ورته وشي نو ډیره ممکنه ده چې د تشدد لاره غوره نه کړي. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې څېړنې ښیي چې د یوې ترهګرې ډلې 40% ملګري په ښه غړي او 80% یې د ملاتړ تر حده پورې ورسره وي. په مقاله کې راغلي د سخت دریځۍ د مخنیوي او ختمولو لپاره ضروری ده چې د سخت دریځۍ کچه معلومه شي. دا ځکه چې ځینې ځوانان د یوې ډلې د ملاتړ تر حده پورې سخت دریځۍ او ځینې بیا تر دې حده سخت فکر لري چې د ډلو غړیتوب کوي او د وسلې راخیستلو لپاره تیاری.
بشیر ګواخ چې د ډیلی ټایمز او رسپانې د مقالې غټې برخې تاسې ته وړاندې کولې. قدرمن اوریدونکو، تاسې د مشال راډیو خبرونې ته غوږ او د خبرونې اخري رپورټ ته تاسې پام راګرځوم. د خیبر پختونخوا د سلګری کلتور او د ځوانانو چارو محکمې لخوا په پېښور ګورګټری کې دوه ورځنۍ ثقافتي میله شروع شوې ده. په دې میله کې له خیبر پختونخوا بیلابیلو روایتي خوراکونه، جامې، پیزارونه او د دې ترڅنګ د ټنګ ټکور پروګرامونه هم ترتیب شوي دي. دغه ثقافتي میلې ته د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان هم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دغه درزنه ثقافتي میله کې ټنګ ټکور نه علاوه ګنشمیر سټالونه هم لګول شوی چې پکې د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو روایتي او مشهور خوراکونه، جامع پیزارونه، د موسیقي آلات او ورسره ورسره د ماشومان لپاره د لوبو انتظامات هم شوی. د دغه میله تابعیت کوونکي د سیلګرې لوبو او د ځوانانو چارو محکمې یو غړي عثمان مشال لیډو ته په دې حق لوویل،
د یود لپاره او د پیښور او د صوبې خلکو لپاره زموږ د کلچر او زموږ د هریټیج خلکو ته اوخه زموږ چې سمره وسی کلچر دی زموږ چې کوم دی زیب دے دغه مختلف شزونه دی کای کی زمونګه میوزیک دی کای کی زمونګه چې کوم دی جبا دا کتابونه دی داینه لاو چې کوم دی زمونګه د سمره مشهور خوراکونه دی د پوره صوبې کپڑے دی دا پیزار دی لکه هر یو غشي چې کوم دی صوبې د مشهورتیا سره تعلق ساتي چې هغه زمونګه ټوریزم سپاټس دی نو هغه ټول چې کوم دی خلکو ته د خوذرو د پاره یو صحیح انداز کې دغه پیش کولو د پاره چې کوم دی اهتمام کړی دی دور زمېلا دا
د بخشو پل زرینه بیبي چې پکې د زنانو د پیو د مشکونو او ستارونو د لا جوړکې شوی بنګړو او میلیونو سٹال لګولې وو. مشال لیډو ته ویل
ختم شو کنه خدا اوس دوباره نه روان شو خدای دې دې سره خو کی چې بیا روان کو زاله یادونه تازه کو او ډیره خبره ده دا اسی خو هرڅ ختم چي او دا پخپل لاس کو ګوره دغه زمونږ مټیریال ټول کړو دې دا چې دا ګرګا ده او دا پرتو وخت هغه چې پکې دوه هغه تلې دي او دا دې مسی تارونه دي ګوره او دا سوچ تارونه دي او دا ریخم دي او دې کې دا موتوان ډیر لګي هغه شیشي دي ګوره دا زمونږ خپل لاس جوړ شي دا ما خپل لاس سره جوړ کړی دي ټول
د زنانو د سنگر بیلابیل سیزنو شته لګون کې نسیمه ناز وای چې تر هغه غره او خراب حالاتو لکبله د پښتني سیمې د ډیر ځاني ځان سره سره کلتور او معیشت ته هم ډیر ځان رسیدلې دي. نو باید دا څنګه د صبح په نورو برخو کې هم دوام ورکړي شي
دا ډیر ضروری دی. خو نن سبا وخت کې ډیر ضروری دی وجه دا ده چې مونږ ډیر ټایم نه مونږ د حالت جنگ کې لګیا یو او مونږ ډیر ډیر رستو تللی یو چې مونږ خزي کونډې شوې ماشومان یتیمان شو نو دې وخت کې پکار دي چې خزي بهر ته راوځي او دا یو هنر اغیز ده کی چې مطلب کور سپورټ کی خپل بچو باندې تعلیم کی دی وخت کې زما ټول خزو ته دا مشوره ده یو سلا ده چې دا روچتی شي دی خپل قوم د پاره دی خپل بچو د پاره دی خپل صوبې د پاره خپل خپودري کی دی سو کی زم معیشت چې دی کم نه معیشت زمونږه خشي.
دغه میلې ته د خپل کورونې سره راغلي سنبل بیبي وای چې ډیر خون یې ته واغستو او باید دا سه میلې بیا بیا وکړي شي.
دی پروګرام نو موږ ډیر زیات خون واغشته ځان لم پکار سو واغشته حکومت لم پکار چې دا پروګرام بیا بیا وکړي دلته کې مونږ بچو سره راغلی یو بیا بیا دا مقیم ته نه راځي دلته کې مونږ روایتي خوراکونه جامع هر یو شیو کته ډیر خوند راکو وړو لم پک سیزونه واغشت ځان لم پک سیزونه واغشت سبب بیا ان شاء الله راځو او حکومت له پکارې چې داسې پروګرامونه بیا بیا او هر ځای کې وشي.
د پامل دا چې دغه درزنه میله کې د پښتونخوا نامتو سندرغاړي هم را بل شي دي چې د پروګرام په اخر کې به د خپل هنر خودنه هم کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
قدر مردون کو تاسې د مشال رادیو نه روسي خبري خبرونه واوریدله چې د پای شی بوتي را رسیدلې یو یسو شی بي پاتې دي چې پکې فرخنده ست ته یو ځل بیا وار ورکو چې تاسې ته د خبرونو لنډي ځوان دکړي.
د پاکستان په گلگت بلدستان کې د هلیکاپټر راپریوتو په پیخه نن څوک لمانځل کیږي. په دغه پیخه کې د غیر ملکی سفیرانو په ګډون وو کسان وژل شوی دي چې مړی اسلام آباد ته وړل شوی. په وزوای دغه هلیکاپټر د تکنیکی خرابې له وجې پریوته. تیر شپه په سواد کې د امن کمیټې یو غړی وسلوالو په ډزو وژلې دي. د چارباغ پولیس وایي تیر شپه په دغه سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت ژوبل کچ هسپتال ته په لارې ساور کړه. د دغه پیخه پړه تحریک طالبان خراساني ډلې منلې. پاکستان الیکشن کمیشن د هغه ریپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوزدیر په هلکه پی کې 15 نوي باندې شوو وروستیو زمینی انتخاباتو کې خزې لوټ اچولو منی کړل شوی وي. د خیبر ایجنسی په باړه کې د پوځي عملیاتو لوجې په کور کې شوی کډوال خپل کورونو ته تر ستنېدو وروسته وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دوی زیاتوي کورونو، هسپتالونو او سکولونو یې اډنګ پراته دي. د ننګرهار د سولې کمیټې سره اتلس د دولت وسلوال مخالفین یو ځای شوي. چارواکي وایي چې دغه وسلوالو بعد د تورخم جلال آباد د لارې په اوږدو کې په بیلابیلو ولسوالیو کې د حکومت او ولس
ضد وسلوال فعالیتونه ترسره کول. دغه کسانو خپل وسلې هم امنیتي چارواکو ته سپارلې دي. په عراق کې د جیل انن سلويخ قیدیان تښتیدلې دي. د عراق د داخله چارو د وزارت لمخې دغه پیخه په مشکی سیمه دیاله صوبه کې په خالص نومي جیل کې مخې ته راغلي. د جیل د ماتېدو په دغه پیخه کې شپږ پولیس او دیرش قیدیان وژل شوي هم دي. او شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک میزایل ازموینه کړې. د کوریا سرکاري خبري اجانس وویل چې دا ازموینه د هیواد د مشر کیم یونګ ین په امر شوې ده.
کدمانو دونکو هم دې سره خپل کوربا ګل ایاز د خبرونو وینکی فرخنده اسد او تکنیکی همکار ساکه ملي نور همکاران لتا سي جزا غوړو سباله بیا هم د مشال رادیو خوندورو پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچری تاسو په هم دې سپو پاتې شین نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خامو لري او خوشاله اوسئ.